دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کلی کوم. د خبري غړي د تاسو په کې د پاکستان افغانستان سیمې یو نړۍ پاړې او شمیر رپورټونه او شننې در خبرو. خو تر هغه وړاندې به د دې ساته خبرونه وورو چې شاهین ګنره وړاندې کوي.
پاکستان جمہوری اتحاد بعد روان میاشتی په 19 منټه د پاکستان د انتخاباتي کمیشن مخې ته یو لویا احتجاجي مظاهره کوي. نن په اسلام آباد کې د کورونا وبا له کبله د بندو تعلیمي ادارو د بیا پرانستلو په اړه یو غونډه کیږي. او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د کورونا وبا له کبله د جوړ شوي بحران د هواري لپاره یو لوی مرستندویا پیکیج وړاندې کړی دی. دا خبرونه تفصیل. پاکستان جمهوری اتحاد به د روان میاشتې په 19 نیټه د پاکستان د انتخاباتي کمیشن مخې ته یو لوی احتجاجي مظاهره کوي. پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنگزیب ویل چې الیکشن کمیشن د تحریک انصاف لخوا له بهره د مالی پنګ واخستو په اړه مقدمه نه فیصله کوي، چې پر ضد به اپوزیشن ګوندونه د جنوري په 19 په اسلام آباد کې احتجاج کوي. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې تحریک انصاف په غیر قانوني توګه له بهره مرستې اخیستې دي. بلخوا تحریک انصاف د جنوري په 14 د الیکشن کمیشن تفشیشي کمیټې ته په یو لیکلي بیان کې دغه تور رد کړی دی او ویلي دي چې کچرې کوم غیر قانوني کار شوی هم وینو ذمواري په هغې نه بلکې په مینځګړو یا ایجنټانو راځي. په پاکستان کې د کورونا د سار مرکز ویلي چې د کورونا د رنځورانو شمېره بیا په ډېرېدو ده. په تیرو سلور شو ساعتونو کې د وایرس نور 3090 مثبت پیښې ثبت شوې دي. نېشنل کمانډ اپریشن سنټر په بیان کې ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې بخنه غواړم اوریدونکو نېشنل کمانډ اپریشن سنټر په بیان کې ویلي چې په تیرو دریو ونیو کې د تر ټولو لویه شمېره ده. په بیان کې راغلي چې پاکستان کې د وایرس د ناروغانو ټوله شمېره له 15,00,000 نه اوړېدلې ده. تر اوسه ترې 10,000 ډېر کسان مړه شوي او له وایرسه تر اوسه 4,00,000 کسان بیرته روغ شوي هم دي. نن په اسلام آباد کې د کورونا وبا له کبله د بندو تعلیمي ادارو بیا پرانستلو په اړه غونډه کیږي. د غونډې مشري به د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود کوي. نوموړي پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې نن به په غونډه کې حالاتو ته په کتو سره د تعلیمي ادارو د پرانستلو یا نه پرانستلو پریکړه کیږي. حکومت له دې وړاندې ویلي وو چې د جنوري د 13 نیټې راهیسې به په مرحله وار توګه سکولونه او کالجونه بیا پرانیزي. د تعلیمي ادارې د تیر کال د نومبر 26 نیټې راهیسې تړلې پرتې دي، خو کاروباري مرکزونه پرانستې دي. د ډاکټرانو په وینا په ډېرو ځایونو کې د کورونا د مخنیوي په تدابیرو عمل نه کیږي. د سکولونو د پرانستلو په اړه پریکړه په داسې حال کې کیږي چې پاکستان کې یو ځل بیا د کورونا د رنځورانو شمېره په ډېرېدو ده. سند های کورټ د نقیب الله مسعود په وجنه تورن پخوانی پولیس افسر روان انور هغه درخواست رد کړی دی چې پکې عدالت ته له حاضرېدو د استثناء غوښتنه کړې وه. د اورېدنې پر مهال د سند های کورټ چیف جسټس ویل چې په دې مقدمه کې روان انور مرکزی تورن دی، که عدالت استثناء ورکړي نو دا به له نورو خلکو سره امتیازي سلوک وي. او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د کورونا وبا له کبله د جوړ شوي بحران د هواري لپاره یو لوی مرستندوی پیکیج وړاندې کړی دی. نوموړي وایي امریکا دغه پلان ته ضرورت لري. بایدن به د جنوري په 16 په رسمي توګه د خپلې ولسمشرۍ دوره پیل کوي. نوموړي موجوده صورتحال د انسانانو لپاره د کړاوونو یو ژور بحران بللی او ویلي دي چې باید ستونزې بې له ځنډه هوارې شي. بایدن د مالی مرستې د پیکیج تجویز پرون وړاندې کړی دی. د پیکیج د لاندې به د واکسین قامي پروګرام له پانګې ورکول کیږي او امریکایي کورنیو سره به نیغ په نیغه د خواوشه $1 ټریلیون مرستې کیږي. د اغېزمنو شوو کاروبارونو سره د مرستې لپاره به خواوشه $1.7 بلیون ورکول کیږي. دا له یقیني نه ده چې آیا کانګرس به د بایدن پلان منظور کړي او کنه. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. پاکستان جمهوریت تحریک وایي د جنوري پر 19 به د پاکستان انتخاباتي کمیشن مخې ته خامخا احتجاج کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې هلته د کورونا وایرس ناروغي یو ځل بیا زیاته شوې ده. ډاکټران وایي خلک احتیاط نه کوي.
بازارونو ته لاړ شئ، که دفترو ته هم لاړ شئ، ماسک باندې ورکوټ شیز به هم دی نه اچول.
عوامي نېشنل ګوند به د روانې میاشتې له شلمې نیټې څخه د اصلاحي تحریک انجمن اصلاح افغانه سل کال لمانځي.
یو برخه دا ده چې مونږ د شلم تاریخ نه تر شپږویشتمه تاریخه پورې به په دې موضوعاتو سلور سیمینارونه کوو.
د خیبر پښتونخوا حکومت د مومند شوګدر او ورسک روډ د کانو کارخانو مالکانو ته ویلي چې خپلې کارخانې مومند انډستریل سټیټ یا پیداواري ځای ته یوسي، خو هغوی وایي دا ورته د منلو وړ نه ده.
چې کوم نه مسلې حل لږه دا نن چې ته یو وران کې او بل لږه کې کنه، یا پرس که تاسو غلط ځای کې ماربل سیټي سازه کړي هلته څوک نه ځي، د غیر لپاره بیا دا کوم روزګارونه ختم کوي او هغه یو څه هلته د خطه.
دا د هر څه اورېدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېدل، پاکستان جمهور تحریک ویلي چې دوی به د جنوري پر 19 په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د دفتر مخې ته لوی احتجاجي مظاهره خامخا کوي. د اپوزیشن مشران وایي تحریک انصاف په غیر قانوني توګه له بهر مالی مرستې ترلاسه کړې دي او الیکشن کمیشن په دې اړه یوه مقدمه باید زر فیصله کړي. بلخوا تحریک انصاف وایي که د مالی پانګو په ترڅ کې څه غیر قانوني کار سوی وي نو زیماری په منځګړو یا ایجنټانو راځي. نور معلومات په دې اړه د مشال رډیو خبریال غلام غوث را کوي.
په دغه اړه په اسلام آباد کې 13 ورځ په خبری کانفرنس کې د مسلم لیگ نون ویاندی مریم اورنګزیب وویل چې دغه احتجاجي مظاهره کې به د هغوی د ګوند د مشرانو تر څنګ د پی ډی ایم نور مشران هم ګډون کوي او د راولپنډۍ د بیلابیلو برخو نه به د حزبي اختلاف ګوندونه د لاریونونو په شکل کې د الیکشن کمیشن په لور ورزي.
پی ڈی ایم کی تمام قائدین جو ہوں گے وہ انشاءاللہ 19 جنوری کو جائیں گے الیکشن کمیشن یہ فیصلہ لینے.
د پی ڈی ایم ټول مشران به په 19 نیټه د دغه قضیه د فیصلې تر لاسه کولو لپاره د ټاکنو کمیشن ته ورزي. الیکشن کمیشن کې په 2014 کې د پیټیشن داخل کړی شوی و، لیکن د 2021 پورې د ټاکنو د کمیشن د سیسه مجبوری ده چې د دې فیصله نه کیږي. تحریک انصاف هم اوس منلی ده چې ایجنټانو به غیر قانوني مالی پنګې ترلاسه کړي وي او هغوی اوس د دې نه انکار هم نه کوي چې اکاونټونو ته غیر قانوني پیسې نه ده راغلي. د پیسلې د لیکلو تیاری دی وکړي، ولی چې په 19 نیټه به د پاکستان ولس تاسو نه دا تحریری فیصله ترلاسه کوي.
کیونکه 19 جنوري کو پاکستان کی عوام یہ فیصلہ تحریری آپ سے لینے آ رہی ہے.
د مسلم لیگ نون ویاندی مریم اورنگزیب وویل چې د تحریک انصاف ګوند اکاونټونو ته له بهرنی درش غیر قانوني اکاونټونو نه پیسې راغلي وي او هغه داوه وکړه چې د اوسنی ولسمشر عارف علوی، د سند د موجوده گورنر عمران اسماعیل، د وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف د نورو مشرانو لخوا وصول شوی چیکونه لاسلیک شوی هم وو. خود الیکشن کمیشن کمیټی ته د تحریک انصاف لخوا په داخل شوی روستی جواب کې ویل شوی دی چې د مالی پنګو وصولولو ذمہواری په هغه ایجنټانو ده کومو چې د بهرنۍ مرستې ترلاسه کړې وي او د عمران خان لخوا ایجنټانو ته واضح هدایت ورکړی شوی وو چې دوی دې غیر قانوني پیسې نه ترلاسه کوي. د الیکشن کمیشن مخې ته په اسلام آباد کې د حزبي اختلاف د ممکنه احتجاج په اړه 13 ورځ د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید، د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی پراز، د دفاعي چارو وفاقي وزیر پرویز خټک او دوه نورو وفاقي وزیرانو هم یوې شریکی خبری غونډې ته وینا وکړه او د داخله چارو وزیر شیخ رشید وویل چې حکومت به د حزب اختلاف د احتجاج لاره نه نیسي، خو دوی دې په پرامن ډول خپل احتجاج ترسره کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پاکستان کې د کورونا وایرس ناروغي له کبله د نویو ناروغانو رامنځته کېده یو ځل بیا زیات شوی دی. د پاکستان د صحت څانګه وایي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د دې ناروغۍ 3090 نوي ناروغان رامنځته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په یو شمېر نورو هېوادونو کې هم د کورونا وایرس ناروغۍ په دې وروستیو کې یو ځل بیا زیاته شوې ده. پاکستاني ډاکټران وایي چې هلته خلک د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره پر ورکړل شویو لارښوونو هیڅ عمل نه کوي. په دې اړه نور تفصیل سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د کرونا د سر مرکز NCUC په جاری شوی خپل بیان کې ویلي د 14 منټې د مازیګر پورې په سلی رښتو ګینټو کې د کرونا 3090 نوي کیسونه راغلي او دا په تیر دوه اونیو کې تر ټولو زیاته شمیره ده. له دې وروسته په پاکستان کې د کرونا اخته کسانو شمیره 15,09,21 ته ورسېده او دا شان 3,03,13 کسان مړه شوي او 14,03,23 بیرته رغیدلی. په پاکستان کې په دې دویمه چپ کې د کرونا د کیسونو زیاتېدو لامل څه دی؟ مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د سرکاري اسپیټال پیمز د کرونا د وارد مشر ډاکټر فضل ربی نو پوښتل، نو هغه وی خلک د حکومت لخوا په ورکړل شوو احتیاطي لارښوونو عمل نه کوي او که خلکو د بې احتیاطي دا لړۍ همداسې جاری وساتله نو په راتلونکي کې به د کرونا کیسونه نور هم سی واشي.
دا وخت کې ویکسین په پاکستان کې لا نه دی راغلی او زموږ سره د کرونا چې کوم علاج دی هغه دا ټیم صرف احتیاطی تدابیر تدې مطلب دار ہے چې کله خلک حفاظتی تدابیر باندې سختی سره عمل کوي نو هغه ته دا خطره بالکل نه چاغی ته دې مرض ولګي. دا تعداد هم کمول دی او دا وخت ډیر قیمتي قیمتي خلک چې دی هغه کرونا د وجې ناغي خپل ژوند وبیلو. دا وخت په ICU کې په ډیوټي یم او زما مخ کې ته په بیټ باندې چې کوم مریض پروت دی هغه د دې اسپیټال د ایمرجنسی ډایریکټر دی. ډیر سیریس حالات کې نو کرونا چې دا څوک هم نه معاف کوي.
بل پلو د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو د اتحادیې یو مشر ډاکټر اشفاق مشال ریډیو ته وی دوی د کرونا په لومړی چپ کې هم حکومت ته ویلی وو چې ټولبند یا لاک ډاون په ځای وساتي، نو په کار دی چې اوس بیا هم حکومت ټولبند اعلان کړي چې د دې کرونا مخه ونیول شي.
مخکې ځل زمونږ کومه کاغذ وه مخصوص ځایونه کې لاک ډاون کې چې څنګه کاروبار هم روان وي او د بیماری مخنیوی وشي. مونږ ډاکټران دا وایي چې اوس هم د هغې کنسپټ په کار ده چې هغې رنګې وشي، څنګه چې خلکو کوم اټیچیوډ ده د بیماری په طرف ډېر داسې نیګلیجنس په شکل کې ده. بازارونو ته لاړ شي که دفترو ته ایمن لاړ شي ماسک خوندې ورکو ډېر چیز به هم دی نه اچولې او کم الیک سلې تی د ملکونو طریقه دا هغې مغې کم زور دی بیفور کرونا و هغې کوي. نو ما خپل خیال نه دی د کرونا کیسې چې زیاتېږي دا هغه دوه درې ریزن دي.
بل پلو د جنوري په 14 اسلام آباد کې خبری کانفرنس کې د کرونا د سر د مرکز مشر او وفاقي وزیر اسد عمر ویلي د کرونا په لومړۍ چپ کې د ټول بند یا لاک ډاون په وجه په لکونو خلک بیروزګار شوي نو حکومت نه غواړي چې بیا ټول بند ولګوي خو باید چې اولس احتیاطی لارښوونې خپلې کړي. دارنګ وزیر اعظم عمران خان هم وار په وار ویلي چې اولس د کرونا نه د بچ کېدو لپاره ماسکونه کاروي او د ګڼې ګڼې ځایونو ته دی نه ورځي او د یو بل دی فاصله وساتي.
د نوي کرونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅخه ځان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتي، په لاس او غیږ روغبړ مکوي. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط ملو کرونا وائرسا جغورلش.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. عوام نېشنل ګوند اعلان کړی چې د روانې میاشتې له شلمې نیټې څخه به د اصلاحي تحریک انجمن اصلاح الافغانه سل کاله لمانځي. دا تحریک د باچا خان په وخت کې هغه پیل کړی و چې د هندوکش په لمنو کې آبادو پښتنو د ټولنې د اصلاح او تعلیمي او اقتصادي پرمختیا لپاره په کال 1921 کې د دې بنیاد ایښودل شوی و. او منشنل ګوند به اوس د دې سل کلنیو غونډو په ترڅ کې سیمینارونه، جلسې او لارینونه هم کوي. زموږ همکار شاهین بنیرای به دې رپورټ لري.
عوامی نیشنل ګوند پریکړه کړې ده چې د ولسی او کلتوري غونډو، علمی مباحثو او جلسو او لارینو لارې بعد پښتنو د ستر اصلاحي او تعلیمي تنظیم انجمن اصلاح الافغانه سل کاله نمانځي. د دې تنظیم مرام د تعلیم، ادب او هنر او عدم تشدد د لارې د پښتنو د ټولنیز ژوند اصلاح کول او په هغوی کې د خپلواکۍ شعور راولاړول وو. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامی نیشنل ګوند د کلتور سکتر ډاکټر خادم حسین اویل
دی وار چونکی سل کال د انجمن اصلاح الافغانه پوره شوی دی نو سره د روایتي پروګرامونه چې مونږ هر کال د باچا خان اونۍ په مناسبت کوو سره د اغي مونږ په بیلابیل ولسوالو کې د پښتونخوا او بیلابیل ضلعو کې بیلابیل پروګرامونه میخي دي. یو برخه دا ده چې مونږ د شلم تاریخ نه تر شپږشتم تاریخ پورې به په دې موضوعاتو سلور سیمینارونه کوو چې باچا خان مرکز په خبر کې یوم پکې غټه جلسې خیدا د پښتونخوا په ستا پیښور کې چې د ټولو تن خلک ورته راځي. یوم پښپګشتم تاریخ پکې د صوبایي کچ باندې یو غټه مشاعره خیدا.
تاریخ پوهان وایي چې هڅه خو انجمن اصلاح الافغانه یو اصلاحي تحریک خو مرامې پښتنو ته سیاسي شعور ورکولو چې دا سه خپل حقونه او ذمہواری وپیژني او د نړۍ د پرمختللو او خوشاله قانون سره سیال شي. د چارسدې په باچا خان پوهنتون کې د پښتونخوا مطالعاتي مرکز مشر ډاکټر محب وزیر وایي چې د انجمن سیاسي اغیز تر اوس وخته راغځېدلې دی.
انجمن اصلاح الافغانه کسه هم د خپل اولنی دور په ترڅ کې مونږ د اصلاحي یو تحریک غنو خو د سیاست لار هم بقاعده ځان ته خوخه کړې و او بیا مونږ رست ګورو چې د خدای خدمتګار تحریک او بیا د کانګرس سره یو ځای د ازادۍ مبارزه او بیا تر ننه پورې په مختلفو پړاوونو کې موږ د سیاسي تحریک وینو. دویم پاغه وخت کې یو سل سلور سکولونه تقریبا د پښتونخوا په بلابلو سیمو کې، ضلعو کې، تحصیلونو کې دوی جوړ کړي وو.
په نن دور کې چې پښتانه د خپل قومي شناخت او پرمختیا لپاره د بیلابیلو چیلنجونو سره مخ دي او په خاورې تعلیمي ادارې، پوهان او هنرمندان د ترهګرو بریدونو ښکار کیږي، آیا د انجمن اصلاح الافغانه مفکوره سمرسته کولی شي او کنه؟ په دغه اړه ډاکټر خادم حسین وایي چې په نن دور کې دغه فکرونو اهمیت لا ډیر شوی دی او ځکه دوی غواړي چې دا پیغام په یو منظم شکل کې یو ځل بیا پښتنو او د نړۍ امن خواه قانونو ته ورسی.
اوس اوم د دې خورې سره تړلې تعلیم بنیادی ضرورت لري. لا تر اوسه مونږ په دې توان من شوې نه یو چې د خورې دغه تعلیم په مخ کې بوتلې شو او بشپړې کړې شو او د پښتونخوا ګورګورته ورسو. دویمه خبر دا و چې د عدم تشدد په بنیاد څومره تاریخواله په ټولنه کې وو هغه د ټولنې ډېر توان ځای کړو نو څنګه وکړې شو مونږ چې دغه توان دروغ جوړو په شکل کې او د مذاکرات او خبرو اترو په شکل کې او جرګو کو په شکل کې د غتوان را برسیره کړی شو. اوس هم پښتون قام ته کده بر وطن دی کده لر وطن دی دا ډیر لوی ضرورت دی او دا ډیره مهمه خبره ده چې موږ څنګه د خپل روغ جوړو ځایونه او د خپل جرګو مرکو ځایونه آباد کړی شو.
دا یادونه وردا چې انجمن اصلاح الافغانه د سیاست او تعلیم سره سره د پښتنو د اقتصادي او هنري ود لپاره هم یو مهم کردار لوبولی دی. هم دا احساسو چې باچا خان او د هغه ملګرو د آزاد سکولونو پرانستو سره سره د ادب، هنر او صحافت د ود لپاره په کال 1928 کې د پختون مجلې بنیاد هم اخې وو.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د خیبر پښتونخوا حکومت د مومندو شوقدر او ورسک سړک پرڅنډو د کانو یا ډبرو کارخانو مالکانو ته ویلي چې دوی خپلې کارخانې د مومند انډستریل سټیټ یا پیداواري ځای ته یوسي. دوی وایي چې حکومت ورته دا وینا کړې ده خو هغه د دوی لپاره د منلو وړ نه ده. د دوی په خبره له حکومت سره د دې مسلې لپاره باید یو دایمي او داسې حل وي چې هغه ټولو ته منظور وي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال شانواز ترک زینه کوي.
د محمود او شوقدر د کانو کارخانو مالکانو ته وینا شوي دوی باید خپلې کارخانې د ورسک روټ او شوقدر 400 نه محمود انډستریال زون ته یوسي، ځکه هغه ځای کې د کارخانو له وجې نه خو ماحول خرابېږي او بله دا چې ورته بجلی او د اوبو تر څنګ مواصلاتي رابطو دپاره هم سهولتونه ورکول کېږي. کارخانه داران وایي چې دوی کله ګېدلې کارخانې د یو ځای نه بل ځای ته وړي هم ورته تاوان کېږي او هم ورته مشکلات پیدا کېږي. د سعید خان په ورسک روډ باندې کارخانه ده او د وویل
چې کوم نه مسلې حل لږه دا نن چې ته یو وران کې او بل لږه کې کنه یا پرس که تاسو غلط ځای کې ماربل سیټي سازه کړي هلته څوک نه ځي د غیر لپاره بیا دا کوم روزګارونه ختم کوي او هغه یو سیل ته دغه ته ویزره نکاسي نشته د اوبو سیستم ویزره نشته ټول ګډوډ دی. زما په کې خپل پلاټ دی، ما یو ماشین ماربل سیټي لسس کړي او هغه دوه کاله مایخه او دوی ناقص دغه وجه نه ونه لګیده.
احسان الله محمد او محمد ماربلز اسوسییشن سبانخوړ په خوانه نائب صدر دی دی وای چې په سبانخوړ کې یو سل او شپږ چاوی کی تر اویا او په ورسک روډ تر یو سلو پوری کارخانه دي. خو دوی خپل کارخانه له یو ځای نه بل ځای ته نشي وړلې. البته کو حکومت د دوی سره مرسته وکي نو دوی د محمد انډستریال زون په آبادی کې خپل کردار لوبولې شي.
بل یو کاروبار چې دیز نه یو ځای نه بل ځای ته شفت کی نو هغه کافی زورم غواړي یو قسم لا کاروبار به د سره شروع کولی. نو داسې قسمه خو کم نسی خبره نه راغلی او نو زمونږ د سیګرای دشته خو زمونږ دا سوچ دی چې موږ خپل یو سیټ اپ دلته جوړ کو او اغل ته کوم سیټ اپ دی نو چې اغل ته موږ منګه بحال کو چې زیات نه زیات خلکو ته منګه چې
محمد ماربل سیټي د پاره وفاقي حکومت په 2001 کال کې 300 اویا اکړه ځمکه اخستې وه چې وروستو تر دیوال تاو کړو. د یو کغون نه 4 کیلومتره سرک هم دغه ځای ته تیر کړو او بجلی هم ورته راوستله. خو کارخانه داران بیا هم دغه ځای ته خپل کارخانه وړلو ته نه خوشاليږي. نو بیا مې د وزیر الله خیبر پختونخوا د صنعت مشیر عبدالکریم خان سره خبرې وکړې.
الریډی پروډکشن لګاله باندې یو دوه اند سینم راغلی دي دا اوبوګه کې دا پایپلاین راځي بلې له ټولو دا بلدار چې دا انډستری نن شفت کیږي نو په اک ترس خو ټول سامان دې نه پات کنه سم ریپلیکیشن سی واقعي کی دمر به حالت سیستم نه ټوکی اوس کنستراکشن فیس کې 13-14 انډستری لګیا دي.
په 2013 کې چې په خوانی فاټا ختم شو نو د محمد ماربل سیټی نوم هم خیبر پختونخوا اکنامیک زون ته واړول شو. خوڅه یو کال وړاندې هغه نوم بدل شو او اوس ورته محمد انډستریال سټیټ نوم ورکړل شوی. د غزای د پیښور نه څه په 1.5 کیلومتره کې په قطبی اړخ په محمد کې آباد دی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
د خبر پښتونخوا اسمبلی د زوکړي پر وخت د ماشومانو او میندو د ژغورلو لپاره یو قرارداد منظور کړی دی. په دې قرارداد کې واکمن تحریک انصاف ګوند اسمبلی غړي عائشه بانو ویلي چې دایانو ته د تربیت ورکولو پر وخت خبره پکې باندې ټینګار شوی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف وایي چې په پاکستان کې هر کال د زوکړې پر وخت په زرو کې 15 میندې او ماشومان مري. په دې اړه له پېښوره د شبیر جان رپورټ اورو.
د پاکستان د ډیموګرافیک سروې او بیا د یونیسف لخوا جاری شوی رپورټونو تر مخه پاکستان کې هر کال په زرو کې د پیدایش په وخت وش په تماشومان او د غشان میندې مړ کیږي او چې کم پاتې هم شي هغوی ته په راتلونکي کې د صحت نورې مسلې راپیخې وي. د دې غټه وجه په روایتي خاندانی زړو طریقو د غیر تربیت شوي دیانو په لاسونو کې او د هسپتال بهر په کورونو کې د ماشومانو زیږیدل ښایي. په دې اخلاق خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف زنانه غړې عائشه بانو تیره ورځ یو قرارداد هم وړاندې کړو چې په متفقه توګه پاس کړی شو.
زمونږ تقریبا 65-70% کم کیسز دي. دا کیسز چې کم دي دا مډ وایفز هینډل کوي. د ماشومانو ډیلیوري والے کیسز د دې ډېر وجوهات دي. بازو کا دوي چې دی افورد کولی نشي. بازو کا درانه د سيزي کې وی چې کم ډېر فار فلنګ ایریاز کې وی چې هغه سره نږدې چرته هسپتال د سيزي نږدې نوي اویلیبل نوي. باز ډېر خلک چې کم دي دا خوخي چې په کور کې ماشوم په خپل کور ماحول کې هم ماشومان ډیلیور کی دا بای چوایس هم دا خلک داسې هغه کوي. د دې ریزولوشن پاس کولو مقصد دا چې زمونږه په صوبه کې چې کم زمونږه میډ وایفز دي د دې لپاره ټریننګ سنټرز موجود دي. د دې پراپر ټریننګ نه پس چې کم دي دې د خپل بشک چې کم دي کار کوي.
دا ځانو او د ماشومانو ماهر ډاکټره ډاکټر شاهدا وزیر په دې خلوای چې غیر تربیت شوی دایانو یا زنانو په لاسونو کې چې کله ماشومان پیدا شي نو په دغه وخت کې مور او بچی دواړو ته درې په خود نور طبي مسلو باندې د هغوی د نه په هدو لوجه ډېر مسلې راولاړيږي چې پکې د بچی د مور او یا د دواړو ژوند ته خطر هم کیدی شي. او هم دغه وجره چې په پاکستان او بیا خیبر پښتونخوا کې د پیدایش په وخت دغه شرحه ډیره سی واده
ګوري. پرېګننسي دوران کې زمونږ پریفریز کې مونږ کتري دي چې مطلب ډیر چې کوم د اغي ویزټ سي د مدر اغا موسلی دیانو سره کیږي نو اغل تن خبره شروع کیږي. مطلب چې ټرین نه کنه نو اغي نه دا مس کې دلې شي جی اغا ډایبټیز یا هایپرټنشن مطلب بلډ پريشر شوګر اکثر پرېګننسي کې مور ته اوشي نو اغي نقصانات خو بیا مور اور بچی دوانو د پاره دادي چې لا بچی پراپر گروت نه کیږي یا بیا اغا مطلب مور وجود کې اغي ډت اوشي بیبیز نو اغي ټرینډ کس نه نو اغدا شزونه پکې مس کیږي چې اکثر پر فریکی بیٹ ټیسټونه نه کوي چې ټرین کسان د دې انټرنیشنل ویزټس کوي نو التنه ودا پرابلم ناراضي مور ته چکم نقصان پکې رسندري شي بیا چا بلډ پريشر زیات دي اغي ته پکې چټکی پروتل خطرې
دا چې دغه تربیت کې به د زنانو او اهلکارانو لپاره سوي نو د صوبایي اسمبلی غړي عائشه بانو چې د زنانو او ماشومانو په اړه د حکومت لخوا د جوړ شوې کمیټې مشري هم کوي مشال لیډو ته وایي.
د زنانو ته د میډ وایفز ته دا هم به ټریننګز ورکړي کیږي به چې تاسو کم ټایم کې به تاسو د خبرې اندازه کوي چې دا کیس چې کوم دی هسپتال ته ریفر کول پکار دي یا یو غټ ډاکټر ته ریفر کول پکار دي. دوه چې کوم دی کې خبره ده هغه دادم اکثر تاسو ته پته ده زمونږ په دې کلو کې سټرلایزیشن یا د دې هغه د دې سہولت وی یا نوی نو دې کې به دا یو مینډیټری شی به شي به چې دې به چې کم یو هم کیس کوي نو دې به یو فریش برتنګ کیټ چې کم دی هغه به استعمالوي. دې سره سره به د دې میډ وایف چې کم دی د پاپولیشن باندې هم به لګ ډیر به تعلیم به ورکړي کیږي به چې دې ته د دې دا هم میسج مخ کې هغه کوي چې تاسو به فیملی پلاننګ به څنګه کوي به اوسه طریقه ده د فیملی پلاننګ کولو والا.
دا ډیموګرافیک سروې رپورت تر مخه په پاکستان کې د پیدایش په وخت د سہولتونو او تربیت شوی د صحت محکمې زنانو اهلکار یا زنانو ډاکټرانو ته دراسای نه کېدو لوجه په 2019 کې هم خوشا 288 ماشومان مړ شوی وو. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن د یو سات خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای شئ.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز اورو او لاغورسته هم تاسو ته یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. خلومړی د خبرونو لنډیز له شاهین بنیر څخه.
ستاسو
شید دی وخت مهم خبرونه. پاکستان جمهوریت اتحاد به د روان میاشتې په 19 نیټه د پاکستان د انتخاباتي کمیشن مخې ته یو لوی احتجاجي مظاهره کوي. پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنگزیب وویل چې په دې احتجاجونو کې بعد د اپوزیشن د لسو ګوندونو مشران او غړي برخه اخلي. په پاکستان کې د کورونا د سار مرکز ویلي دي چې د کورونا د رنځورانو شمیره بیا په ډیرېدو ده او په تیرو 24 ساعتونو کې وایرس نور 3090 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د تعلیم وفاقي وزیر د کورونا د وبا له کبله د بندو سکولونو د پرانستلو لپاره پلان اعلان کړی دی. نن په اسلام آباد کې تعلیم او روغتیا وزارت د چارواکو د غونډې نه وروسته شفقت محمود یو خبري کانفرنس ته وویل چې هایي او هایر سیکنډري سکولونه بعد د جنوري په 13 نیټه بیرته پرانستل شي. سن های کورټ د نقیب الله مسعود په وجنه تورن پخوانی پولیس افسر راونور لخوا هغه درخواست رد کړی دی چې پکې عدالت ته د حاضرېدو نه د استثنا غوښتنه کړې وه. دا اورېدنې پر مهال د سن های کورټ چیف جسټس وویل چې په دې مقدمه کې راونور مرکزی تورن دی که عدالت استثنا ورکړي نو دا به د نورو سره امتیازي سلوک وي. او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د کورونا وبا له کبله د جوړ شوي بحران سره د مقابلې لپاره یو لوی مرستندویه پیکیج وړاندې کړی دی. نوموړی وایي امریکا دغه پلان ته ډیر ضرورت لري. بایدن د مالی مرستې د پیکیج تجویز پرون وړاندې کړ چې تر مخه به د واکسین قامی پروګرام له پنګې ورکول کیږي او امریکایي کورنیو سره به نیغ په نیغه د خوشا $1 ټریلیون مرستې کیږي.
خبرونه مله مشال ریډیو څخه واوریدل چې شاهین بنيري وړاندې کول. پاکستانی چارواکي وایي د لچین سره په روان اقتصادي راهداري پروژه کې افغانستان ته د شاملېدو رسمي بلنه ورکړې ده. د دوی په وینا په دې سره سیمهیز سوداګري ډېره سی. دا په داسې حال کې ده چې د ازبکستان د ترانسپورټ وزیر د 3 دسمبر میاشتې پر 1.5 په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره تر ملاقات وروسته ویل یو داسې ریل پټلۍ جوړوي چې پېښور د کابل او مزار شریف له لارې ازبکستان سره ونښلوي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم ویلي چې که امن وي نو افغانستان د هند او پاکستان لپاره د مرکزي آسیا د تجارت د یو پل په توګه کاریدلای سي. په دې اړه تفصیل د بشیر ګواش په دې رپورت کې.
افغان چارواکي د پاکستان پر هغه وړاندیز غور کوي چې په چین اقتصادي راهداري پروژه کې د شاملېدو لپاره ورته کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایان فواد احمدی د جنوري په 14 مشال ریډیو ته ویل په عمومي لحاظ غواړي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژه برخه شي خو وروسته پریکړه به تر پراخي ارزونې وروسته وکړي. د افغانستان جمهوري دولت دا مهال د دې مسلې په ارزولو مصروف دی. موږ له پاکستانه د چین اقتصادي راهداري په پروژه کې د افغانستان د ګډون د څرنګوالي په اړه نور معلومات غوښتي دي. چې دا معلومات راشي نو بیا به زموږ تخنیکی ټیم او د خصوصي سکتور پانګوال ګوري. تر هغه وروسته به په دې اقتصادي راهداري پروژه کې د ګډون فیصله کیږي. د پاکستان او چین اقتصادي راهداري پروژه یا سی پیک له 2015 کال راهیسې پیل شوې چې د چارواکو په وینا اوس مهال 40 بلین ډالرو ته رسېدلې ده. په دې پروژه کې سړکونه جوړېږي، اقتصادي زونونه پکې برابرېږي او بندرونه پکې رغول کېږي. چین غواړي د کاشغر سیمه د بلوچستان د گوادر سره د اورګاډي په پټلۍ ونښلوي. په دې سره به دوی وکړي شي خپل مالونه په ارزانه او چټکه توګه منځني ختیځ او له خلیجي هیوادونو تیل خپل ملک په لنډه لاره او لګ لګښت ورسوي. پاکستانی چارواکو ویلي دوی غواړي افغانستان هم د سړکونو او اورګاډي پټلۍ لاري د پروژې سره وصل شي چې په مرسته به پاکستان د مرکزی ایشیا هیوادونو سره تجارتي اړیکې ډېرې کړي. د پاکستان د پلان وزارت د سی پیک په څنګه کې د پالیسۍ د برخې مشر لیاقت علی شاه مشال ریډیو ته ویل دوی غواړي د چین سره اقتصادي راهداري پروژه په سیمه ییزې ګټه راوړونکي هغې بدل شي.
ریلوے
دریم منگا پلان کردیو لکم وی چی یو ایسترن دے چی کم مشرقی لارا دا یو مغربی دا یو چی کم دے مرکزی سنٹرل چی کم موگا وائی کل یو کوریڈور تی یا الائمنٹ تی دیگه دا مغربی لارا چی دن دا تقریباً دا افغانستان لکا دا با شروع شی دے برغان اسلام آباد نا دا سی حاک لٹی خان ٹی خان نوڑان دے بدازی پا شوب و شوب نبازی کوئٹا بیا دا سی وزی تردہ پورے نا دیگه تقریباً کتا سو گو رہے نظم مغرب طرف تا ٹول دا افغانستان سرحدی کرخا دا دا بنیادی طور دا کنیکٹیویٹی ورکی او سمرا با افغانستان سرحد چی کم کمپوائنٹ سی دا ویل کنیکٹ شی دا افغانستان سره تجارت شروع شي او دین وړاندې چې دی بیا موږ سنټرلی شي سره کنیکټ کوو زموږ بالکل دا منصوبه شته.
یو افغان چارواکی چې د رسنیو سره د خبرو اجازت نه درلود د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان غواړي د چین سره په خپل اقتصادي پروژه کې د افغانستان په شاملولو سره د مرکزی اسیا هیوادونو سره سوداګرۍ لپاره ځان ورسوي، خو افغان حکومت به ورته تر هغه وخته راضي نشي تر څو ورته پاکستان د هند سره د واګا بارډر له لارې د دوه اړخیزي سوداګرۍ اجازه ورنکړي. پاکستان لا وار د مخه اعلان کړی چې دا لارې د افغان مالونو لپاره پرانستي، خو د نوې دلی او اسلام آباد د خرابو اړیکو له امله اکثره وخت بندوي. عمدہ وجہ دا چې افغان حکومت غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ تړون یا اپټا د ورلد ټریډ ارګنایزیشن یا د سوداګرۍ نړیوالې ادارې د قوانینو تر مخه وشي تر څو خرابې سیاسي اړیکې د تجارت لارې ونه تړي. سوداګر او د اقتصادي چارو څېړونکي احمد شاه یارزاده وایي د پاکستان او افغانستان سیاسي اړیکې هم ښې نه دي چې له وجې د لویو سوداګریزو پروژو کېدل ممکنه نه ښکاري. هغه د جنوري په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې په چین اقتصادي راهداري پروژه کې د افغانستان په شاملولو تر ټینګار غوره داده چې اسلام آباد او کابل د تجارت پراخولو لپاره له سیاسي مداخلو پاکه قوي لوزنامه وکړي.
یو معقول یو ښه قرارداد په اصول باندې استوار قرارداد اوسې له پاکستان سره نه وای قرارداد اپټا چې موږ دسې یو قرارداد و چې دې کې ډېر مسلې ګونګې پاتې وې. چون دا دسې یو د دوه ملکونو ترمنځ یو قرارداد سوی و، نو بهتر به دای چې دسې یو قرارداد وسي چې د انټرنیشنل یا د بین المللي د قوانینو په رڼا کې چې یو ملک له بل سره ظلم و جبر و زیاتی کوي ونه شي، نو په دې وجه باندې به د دې دواړو ملکونو تجارت هم ترقی وکړي، خلک به هم خوشحاله وي، تاجران به هم خوشحاله وي، او د ریجن یا په دې منطقه کې به د کاروبار زمینه خلکو ته مساعد شي، خلک هم غریب دي.
پاکستان او افغانستان په 2010 کال کې د اپټا په نامو تړون لاسلیک کړی چې پر بنیادی دواړه هیوادونه تجارت کوي، خو په دې لوزنامه د پوره عمل نه کېدو له وجې د دواړو هیوادونو سوداګري کال په کال کمیږي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د شمیرو تر مخه د پاکستان سره یې سوداګري د 2018 کال د 3 بلیون ډالرو په نسبت دا کال د 1 بلیون ډالرو هم کمه وه. دوی د دې سوداګرۍ د کمیدو وجه د مرکزی اسیا هیوادونو سره د افغانستان د سوداګریزو اړیکو زیاتولو په لړ کې د اورګاډي د پټلیو جوړول ښیي. یو بله مسله په افغانستان کې روانه ترهګري ده. افغان چارواکي تور پورې کوي چې د دې بدامنۍ پیدا کوونکو طالبانو سره د پاکستان مرسته شامله ده، خو اسلام آباد دا تور ردی او وایي پر طالبانو خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږیست. د بشیر حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د 2020 کال پر مهال په پاکستان کې د سیاسي او مدني فعالانو او د حکومت مخالفانو پر ضد د اقداماتو ترڅنګ پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ محدودیتونه موجود ول او د بشري حقوقو په بیلابیلو برخو کې سرغړونې وسوې. د جنوري پر 13مه په خبر سوي ريپورت کې راغلي چې حکومتي چارواکو د خپلو منتقدانو او اپوزيشن پر ضد یو لړ کاروایی وکړي او د احتساب قامي ادارې د ځینو سیاستوالانو پر ضد کاروله. په دې اړه تفصيل زموږ همکار شاهین پامیر ساحل وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د پاکستان حکومت په 2020 زیږدیز کال کې پر حکومتي چارواکو او تګلارو د انتقاد په سر د بشری حقوقو فعالان، وکیلان او خبريالان ویرولي او په ځینو برخو کې ور باندې مقدمه هم کړې دي. د جنوري پر 13مه په خپل رپورت کې راغلي چې چارواکو د مخالف اوازونو غلي کولو لپاره د بغاوت او ترهګرۍ ضد ظالمانه قوانين وکارول او د مدني ټولنې هغه ډلو او سازمانونو د کنټرولولو هڅې وکړې چې پر حکومتي اقداماتو تګلارو یې نیوکه کوله. په دې رپورت کې د بیان پر ازادۍ او د مدني ټولنې پر ډلو د محدودیتونو او بریدونو ذکر هم شوی دی. ویل دي چې د سپتمبر په اواخرو کې د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې FIA د برښنایي جرمونو د مخنیوي له قانون سره سم د لږ تر لږه 12 خبريالانو او فعالانو خلاف پلټنې پیل کړې وي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي په 2000 زیږیز کال کې په پاکستان کې پر خبريالانو پر ټولنیزو رسنیو د څرګندونو په خبرګون هم تورونه پورې شول او پر وړاندې جرمي قضیه جوړه شوه. رپورت وایي حکومتي چارواکو د احتساب قامي اداره نیب د خپل مخالفانو پر ضد وکاروله. پر رپورت کې د پاکستان د بیلابیلو اپوزیشن ګوندونو د مشرانو پر ضد د درغلیو د مقدمو ذکر شوی دی. وایي چې د سپتمبر په پای کې حکومت د مخالف سیاستوالانو پر ضد کاروایي زیاتې کړې. د هغې میاشت په پای کې نیب د ناقانونه پیسو سپینولو په تور په سر د مسلم لیگ نون یو مشر او د قامي اسمبلی غړی شهباز شریف ونیو او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری رسمن تورن کړ. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي دا دواړه قضیې سیاسي سیوی. تر دې څو ورځې وروسته د اکتوبر پر 15 حکومت د مسلم لیگ نون د رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د بغاوت پرچا دایر کړه. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت د اقدامات پر داسې محل کړی چې د پاکستان جمهوریت غورځنګ PDM په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهرو او جلسو ته دوام ورکړ. حکومت په بیا بیا د مخالفانو پر ضد د نیب استعمالولو تور رد کړی. وایي هغه اداره په خپلو چارو کې خپلواک ده. له دې پرته نیب او د دې ادارې مشر جاوید اقبال هم په بیلابیلو وختونو کې په قانون او ویناګانو کې ویلي چې له هیڅ سیاستوال یا سیاسي ګوند سره ملګرتیا نه پالي او همداراز مخالفت هم نه کوي. اقبال وایي د درغلۍ ختمولو لپاره هڅو ته دوام ورکوي او د هیڅ چاتر فشار لاندې نه راځي. نیب د 2000 زیږیز کال د ډسمبر پر 14 په یو بیان کې داوا وکړه چې لګڼو تورونو کسانو یې د درغلۍ 644 ارب روپۍ ترلاسه کړي دي او په بیطرفۍ خپلو کارروایو ته دوام ورکوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په کلنی رپورت کې په پاکستان کې د ترهګرو بریدونو او د وسلوالو پر وړاندې د حکومتي اقداماتو جاج هم اخیسته. د رپورت لشمیر سره سم د 2000 زیږیز کال له جنوري څخه تر جولای پورې په هیواد کې وش پېته حمله شوې چې پکې لک تر لګي 109 کسان ووژل شول. رپورت وایي له پاکستان ازادي غوښتونکو بلوچ وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمي امنیتي سرتیري او ملکی وګړي په نخښه کړل. رپورت البته وایي چې د پاکستان قانون پلي کوونکو ادارې د ماورای عدالت وژنو او بیل تورنیدو د خلکو په حراست کې د ساتلو ترڅنګ د بشري حقوقو د سرغړونو ذمہوار وي. سازمان وایي پاکستان باید د زورونو او شکنجې پر ضد له نړیوال کنوینشن سره سم د خلکو د زورونو خلاف قانون جوړ کړی وای خو دا کاری ونه کړ. هیومن رائټس واچ همدارز ویلي چې په 2000 کال کې هم د پاکستان حکومت د مذهب د سپکاوي سزاګانو په قانون کې بدلون ونه کړ او دا یې ختم هم نه کړ. د رپورت په وینا د 2000 زیږیز کال تر پایه په هیواد کې 40 کسان د مذهب سپکاوي تورونو پر سر د مرګ په سزا محکوم ول. رپورت په پاکستان کې د ښځو نجونو او ماشومانو د حقونو سرغړونو یادونه هم کړې. وایي د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره د ټولبند او محدودیتونو پر مهال پر ښځو د کورنی تشدد پیښې زیاتې شوې. د دې ترڅنګ په پاکستان کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری یو شمیر پیښې هم وشوې او د کورونا وایرس وبا له وجې د ماشومانو تعلیم اغیزمن شو. رپورت د COVID-19 جهانی وبا له وجې په پاکستان کې د بیروزګاری زیاتېدو موضوع هم څېړلې. وایي په پنجاب کې یوازې د رخت په کارخانو کې کارکونکي شاوخوا 15,00,000 خلک بیروزګاره شول. خو رپورت وایي چې د سند صوبایي حکومت لکاره د خلکو نګوښه کولو امر وکړ او یو بیړنۍ صندوق یې پرانیست چې د وبا ټولبند او محدودیتونو له وجې د اقتصادي ستونزو هواري حڅې وکړي. د پاکستان وفاقي حکومت هم د COVID-19 جهانی وبا له کبله د بیروزګاره شوی او بیوزله خلکو د مرستو لپاره 200 ارب روپۍ اعلان کړي. ورسته په کلنی بجټ کې او د اقتصادي بیا رغونې لپاره هم پیسې بیل کړي. موږ د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان تازه رپورت پاړه د کورنیو چارو او د بشري حقوقو له وزیرانو او د وزارتونو له یو شمیر چارواکو سره رابطه وکړي. ځنو چارواکو له خبرو ډډه وکړه او له ځنو سره په رابطه ونه توانیدو. د اطلاعات او خبرونو چارو وفاقي وزیر سینیټر شبلی فراز هم زموږ ټلیفونونو او پیغامونو ته ځواب ونه وایه. البته د پاکستان د بشري حقوقو وزارت پر خپل وپاڼه د یو شمیر قوانینو او قانوني مسودو په اړه تفصیل ورکړی دی. وزارت د زورونو په حراست کې د مړینو او په حراست کې پر ځنو کسانو د جنسي تیری پر ضد قانوني مسودې په اړه معلومات ورکړي چې پکې راغلي چې د پاکستان وفاقي حکومت په 2013 زیږیز کال کې دا مسوده جوړه کړې وه چې له بیلابیلو پړاوونو تر تیرېدو وروسته د 2000 زیږیز کال د نومبر پر 10 یې د قانون او انصاف وزارت ته استولې. له دې علاوه وزارت د کورنی تشدد مخنیوي او د کورنی تشدد دود د ښکار خلکو ساتنې قانوني مسوده هم ورکړي چې په 2000 زیږیز کال کې قومي اسمبلی ته وړاندې شوه. د پاکستان د بشري حقوقو وزارت پر خپل وپاڼه د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو د ساتنې په اړه د قانوني مسوده ذکر کړی او وایي دا مسوده په 2000 زیږیز کال کې وفاقي کابینه او د قانون او انصاف وزارت منزور کړي چې د اطلاعات او خبرونو چارو د وزارت تر منزوري وروسته په پارلمان ته وړاندې شي. د پاکستان د بشري حقوقو د چارو وزارت همدارس پر خپل وپاڼه ویلي چې حکومت او پارلمان د ماشومانو د تحفظ او پر هغوی د جنسي تیری د سزاګانو قوانين جوړ کړي چې عملي کیږي. له دې پرته وپاڼه د جنسي تیری د مجازاتو حق لړمحاله قانون ذکر هم کړي چې ولسمشر عارف علوي د دسمبر پر 15 منزور کړ. له دې اورډیننس سره سم پر خځو او ماشومانو په جنسي تیری کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو ژمنه شوه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
مشال ریډیو ته غوړیاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. پته ده www.mashalradio.com. د خبر زلی په یو شمیر برخو کې د نړیوال بینک په مرسته روان صدای امن پروګرام د قومي مشرانو د شکایتونو څخه وروسته تړل سوی دی خو په ځینو برخو کې فعال دی. دې پروګرام لاندې د چایلډ ویلنس ګرانټ په نوم د 2 کلونو ماشومانو میندو ته مالی مرسته ورکولو پر وخت د ماشوم طبي معاینه کیږي او د هغوی صحتمند ساتلو تربیت ورکول کیږي. خو ځایي مشران وایي باید دا مرسته دي د ښځو پر ځای سړو ته ورکړل سي او یادی هم داسې ځایونو کې پیل کړل سي چې چرته د دوی د میرمنو د پردی مناسب انتظام سبب. فرهاد شنواری په دې اړه رپورت لري.
قبایلی ضلعو کې د نړیوال بینک په مرسته روان صدای امن پروګرام لاندې د چایلډ ویلنس ګرانټ یا ماشومانو د ښېګړې او صحت لپاره مالی مرستو ورکولو لړۍ په لنډي کوتل او د باډي او تیرا په ځنی برخو کې د تیرې سمودې رئیس ودرول شوې. خو په ځنی مرکزونو کې روانه ده. په ځنی کومونو کې خلکو د میرمنو په ورتګ بندیز لګولای. په دې باندې ځایي مشران شکایت کوي چې دغه مرسته د ماشومانو د میندو په ځای پلارونو ته ورکړل شي او یادې د دوی میرمنو لپاره په داسې ځایونو کې د صدای امن پروګرام مرکزونه خلاص کړل شي چرته چې د دوی پرده یقیني وي. د خیبر ضلع د صدای امن پروګرام کوارډینیټر غنی خان مشال ریډیو ته وایي چې د خیبر په زیاتره برخو کې اوس دغه پروګرام لاندې میرمنو او ماشومانو ته د مالی مرستو ورکولو لړۍ پیل شوې ده او په لنډي کوتل کې به هم زر بیا پیل شي.
نن سبا په تیرا کې فنکشنل دی ډوګرا کې چې نادر دفتر سره باډه کې تکیا مرکز کې دا فعال دی. تکیا مرکز برکم برخیلو کې جمرود تحصیل کې دنه نام زمونږ دفتر دی. التم دا سٹارټ دی. صرف لنډی کوتل کې لګه مسله راغلې و د خلکو نه منله. د خلکو ویل چې وای مونږ د پیسې د زنانه په ځای دا سړو ته ملو شي. د حکومت مطالبات او هغه موږ اسلام آباد ته ورسو خدا و نه منله شو. دا خبره اکنامیک افیر ډیویژن ونه منله. هغه ویل چې نه دا به خامخا فیمیل اخلي ځکه چې دا ګرانټ دی د ماشومانو لپاره. ماشوم پرورش کوم د خپل مور کې وي نو چې مور راشي سنټر ته هغه ته د صحت او د صفائی متعلق الیچوی ناسته وي هغه معلومات ورکی نو دا لګ ماډرن طریقو باندې ایجوکیشن ورکی چې د سره تا د ماشوم صحت ډیر خکېږي. هغه سره دوباره جرګه وشوه د تیر پیر ورځ باندې. نو ان شاء الله اوس جرګه چې کومه کامیاب شو را روان پیر په ورځ باندې به ان شاء الله لنډی کوتل هم فنکشنل شي.
د خیبر قومي جرګې یو مشر حضرت ولی پردی وای چې موږ د دغه پروګرام مالی مرستې خلاف نه یو خو باید طریقې بدل شي او د دوی د میرمنو د پرتې خیال دی وساتل شي.
په دا باندې د موږ د علاقې د ټولو د مشرانو د کشرانو د سیاسي خلکو د علماو د ټولو د اعتراضاتي چې دا دومره شي نه او دغه لزنانه د ډیر لره لره نه سره د ماشومان راسي او ډیر په تکلیف سره دلته پسونو خزې جامع شو دي کې جوړ شي ډیر غاډ غیبال وي. مونږ په د پیسو ورکړې په حق یو خو صرف په دا غوړو چې د دې طریقې کار د بدل شي او بس صرف او صرف دا چې مونږ د اعتراض چې دینه مونږ به پردګي جوړیږي مونږ د زنانو به پردګي دا پروګرام په بندیدو په حق کې مونږ نه خو صرف طریقې کار کې مختلف ته.
نور لمان پردی جمرود صدای امن پروگرام دفتر تا د خپل میرمنی او ماشوم سره راغلی او دی وای
زنانو خو خپل صورت باندې خلو کا خوشحال یم نه خو ماحول چې خراب شي اسیم خراب نه مجبوری دو نه نه یې چک اپ کوي تلی تولی کوي او نو پی کوي دا هغه پی کوي 2500 روپے دی ونن ډیر غټه کې ماتی دو او درې میاشتې پاس 2500 روپے دی غریبی ډیر او دلته کې ماتی زیو تشوا د خوراک سيزونه ډیر کې ماته شول دوړه ګرونه شوا وړي ګرون شول چونی ګرونه شوا او بجړدارې زیو تشوي نو دا پورا کول مشکل دی چې زنانه سره موشوم نه وینې ورکای
د صدای امن پروگرام چارواکی وایي چې په خیبر ضلع کې په هر مرکز کې دوی د ورځې لږ تر لږه 200 میرمنو ته د هغوی د ماشومانو مرسته ورکولو استعداد لري او یو ماشوم ته به په 500 کستونو باندې 2500 روپۍ ورپوره کوي. د پاکستان حکومت د نړیوال بینک په مرسته د سیټیزن فیسیلیټیشن سنټر په نوم په قبایلي ضلعو کې 8 مرکزونه خلاص کړي او صدای امن پروگرام هم د دې برخه ده. په دې مرکزونو کې به خلک اوس کمپیوټرایزډ ډومیسایل، فارم بی، شناختی کارت، د پیدایش او وفات سرټیفیکیټ هم ترلاسه کولی شي او د یو بینک او ای ټی ایم سہولت به هم پکې موجود وي چې په یو ودانۍ کې د نن خلک ترې یو شمېر ضرورتونه پوره کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوړیست. سند های کورټ د جنوري پر 14مه د نکیب الله مسعود او نورو کسانو په وژنه تورن په خوانی پولیس افسر راو انور پر هغه غوښتنه چې د عدالت ته ورتلو استثنا کړل سي او ریدنه وسوه او عدالت د هغه د غوښتنه رد کړه. راو انور یاد و هغه وکیل مشال رادیو ته څه جواب نه دی ورکړی، خو د خواست اوریدنې پر وخت وکیل امیر منصوب ایډوکیټ عدالت ته ویل چې استخباراتي ادارو د راو انور د امنیت په اړه رپورټ ورکړی دی او هغه د خپل امنیت په اړه اندېښمن دی، خو عدالت یې خواست رد کړ. په دې اړه نیاز علی خان رپورټ لري.
په 14مه جنوري سن های کورټ کې د نقیب مسجد په وجنا تورن پخوانی پولیس افیسر راو انور په خواص اوریدنه وشوه. هغه سن های کورټ ته خواص کړي چې عدالت ته د حاضرېدو څخه دی ورته استثنا ورکړي شي، خو د سن های کورټ د چیف جسټس عدالت د راو انور خواص رد کړو. د نقیب د کورنۍ وکیل صلاح الدین پور مشال ریډیو ته ویل چې عدالت د راو انور خواص اداغه غوښتنه اونې منلې شوه.
اسنه سکیورټي بیسس پې ایک ایگزمشن اپلیکیشن فایل کی تھی.
صلاح الدین پور ویل چې راو انور د سن های کورټ څخه غوښتنه کړې چې په قضیه کې وړاندې کېدو څخه دی ورته استثنا ورکړي شي، خو عدالت دغه غوښتنه رد کړې ده. عدالت ویلي چې په قضیه کې به راو انور خامخا عدالت ته وړاندې کیږي.
ٹھیک نه بھائی، آپ کو کورٹ میں آنا پڑے گا.
صلاح الدین پور زیاته کړه چې نقیب الله محسود په قضیه کې گواهانو ته دړکۍ ورکولې کیږي.
تو اس کے خلاف ایسی سچویشن میں
هغه ویل گواہی ورکول عامه خبره نه ده او گواهانو لپاره هیڅ امنیت نشته. هغه ډیر یریږي، هر څوک دا غنی چې داسې نه چې سبای څوک پلار کی په مقابله کې مړکړي. مونږ پولیسو ته خاص ورکړي، آی جی سن ته خاص لیکلې او عدالت ته مهم خاص کړي چې گواهانو ته دې تحفظ ورکړي شي. خو چیرې چې پولیس د پولیسو مخې ته وي هلته ډیر شیان خرابېږي.
پولیس ورسس پولیس ہوتی ہے، وہاں معاملات بڑے خراب ہوتے ہیں.
راو انور یا د هغه وکیل بیا مشال ریډیو ته څه جواب نه دی کړی، خو پسند های کورټ کې درخواست د اوریدنې په وخت د هغه وکیل امیر منصوب ایډوکیټ عدالت ته ویل چې استخباراتي ادارو راو انور د امنیت په اړه رپورټ ورکړي. راو انور ډیر امنیتی اندېښنې لري. د اوریدنې په وخت د سن های کورټ چیف جسټس ویل چې په دې قضیه کې راو انور مرکزی یا اصلي تورن دی، که عدالت استثنا ورکړي دا به د نورو سره امتیازي سلوک وي. په راو انور د نورو تورونو سره په کراچۍ کې په 14مه جنوري کال 2013 د پښتون ځوان نقیب مسجد د وجنې تور لګولې شوی او بیا د پولیسو خپلې یو ډلې هم ویلي چې نقیب مسجد د پولیسو په جالي مقابله کې وجلې شوی وو. راو انور چې هغه وخت د کراچۍ د ملیر ضلع د پولیسو مشرو داوای کړی وه چې څلور تر هغری د پولیسو په مقابله کې وجلې دي، خو د نقیب پلار بیا د راو انور او د هغه سره په نورو پولیسو مقدمه کړې وه. د هغه سره په 14 کسان چې پکې پولیس شامل دي د نقیب مسجد د وجنې مقدمه د کراچۍ په عدالتونو کې روانه ده. راو انور او د هغه سره څو کسان په مقدمه کې په ضمانت خوشي دي، زنی په جیل کې دي او زنی په کې وس هم مخروران دي. تیر کال په 10 دسمبر برتانیې د سن صوبې په پخوانی پولیس افسر راونوار د بشري حقوقو د سرغړونې تورونه لګولي او د غیر قانوني وجنو او د بشري حقوقو د سرغړونو په سری په بندیزونه هم لګولي وو. د بندیزونو تر مخه راونوار به نشي کولای چې برتانیې ته سفر وکړي او که په برتانیې کې اساسي یا شتمنۍ لري هغه به منجمد کړي شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
تاسو مشال ریډیو ته وجهست. د پاکستان د شماریاتو د څنګه د یو سروې لمخې د کورونا او بعد د ملک اقتصاد ځپل دي او خطر دي، او د آبادی 40% خلک د خوراک له کمی سره مخ شوی دي. پاکستان یو زری ملک دی، خو د اقتصاد او کر کلی د چارو پوهان وای پاکستان کې د کربندی او خوراکي موادو د تحفظ لپاره نه خو پالیسی عمل کیږي او نه کروندګرو ته اسانتیا ورکول کیږي، چې له کبله یې د دوی په وینا د خوراکي توکو یا شیانو په پیداوار کې کمی راغلی دی. نور تفصیل شاهین بنری راکوي.
د پاکستان د شماریاتو د سانګې د وی تازه سروې تر مخه په دغه هیواد کې 40% کورنۍ د خوراک د کمی د معتدل یا جدي خطر سره مخ شوې دي. د سروې تر مخه د کورونا وبا کاروبارونه او د کار کروندې هلې ځلې ځپلې دي، چې ورسره د خوراکي اجناسو په وخت منډای ته رسول اغیزمن شوې دي. کارپوهان وایي چې سره د دې چې پاکستان یو زری ملک دی او باید د خوراک ټول ضرورتونه پوره کړي، دغه هیواد د 1300 کلونو راهیسې د خوراک د کمی د خطر سره مخ دی. د پیښور په ترنا فارم کې د زری سیړنو د مرکز یو چارواکي فلک ناز شاه وایي چې د نوي دور د ټکنالوژۍ د نه استعمال له کبله په خیبر پختونخوا کې خواو شاه 40% میوه او سبزیانې منډه ته د رسیدو نه وړاندې خراب شي.
پاکستان کې چونکه سیستم هغه شان نه دی، فارمرز دومره لټریټ نه دي، هغه ته پته نشته د پیکیجنګ باندې یا نور هغه جرنل یو طریقه کار دی، بس فصل کټ کی او ارشان چې گاڑی ڈک کیو مارکیٹ تو رسی. نو زمون 40% یا 30% زمون لاسز کی پوسٹ ہارویسٹ لاسز چې ورته وي، نو هغه پوځ باندې هم چې د دوه ریټونه دی فروټس او سبزیانو دا ډیر زیات های شي. دا انوایرنمنٹل چینج پوځ باندې هم کوم دا بارنو نو ټیم بیٹے م باندې کیږي، د دې پوځ باندې هم فلاورینګ یا هغه پروډکشن باندې ښه کافی اثر ورځي. نو لاسټ 5 to 10 years دا موږ ته یو مسله پېښ شوې ده چې زمونږ پروډکشن هغه شان نه دی څنګه چې مخکې کارونه کوو.
په اسلام آباد کې د منځنی آسیایي هیوادونو د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ د مرکز یو څېړنکار ډاکټر غلام سمد وایي چې په پاکستان کې د خوراک د کمی یو لویه وجه دا ده چې د زراعت د ودې په ځای ټوله توجه د صنعت او کاروبار ودې ته ورکړل شوې ده، او کروندګر د سخت مهنت باوجود له خپلو پټو او باغونو نه پوره ګټه نشي پورته کولی. نوموړی زیاتوي،
زمونگا پا جی ڈی پی کی گروت کی شرح چکا مواد اگریکلچر کب تقریباً شپک پیسد آوا، خو وقت سرا سرا دا شپک پیسد چکم دے نو دا 2% اس ہم کم دے، یعنی زمون چکم خلق پالیسی جوڑی دا اگی رجحان چکم دے اگا اگریکلچر طرفنا دیر زیاد چکم دے را کم شو، دا اگی رجحان چکم دے نو انڈسٹریز او سرویسز طرف تا تلے دے. بد مرغا زمونگ پا سائنس اینڈ ٹیکنالوجیز کی ڈیولپمنٹ چپ دی سیکٹر کی کم پکارو آغت روسا پورے نہ دے شوے، اور داغی دا وجہ نا زمونگا مسلسل چکم دے نو زراعت و شعبہ چکم دا نو محروم دا.
دا پا دا سی حال کی دا چی پا خیبر پختونخوا کی دا وڑو یا بورے بائی الوڑی شوی دی. دا ملو نو مالکان وائی چی دومره غنم ورتا پلاس نو ورزی چی وڑی کی او دا صوبے دا خلکو دا خوراک ضرورت ورباندی پورا کی. په دغه اړه په سخاکوټ کې د وړو دیوی کارخانه مالک فرمان خان وایي چې حکومت د وړو کوټه ډیره کړې ده، بیا هم د خلکو له ضرورته ډیره کمه ده.
اوړي په دې سیزن باندې من باندې کې د سن پابندی را او به دې خو په پنجاب پابندی را وسته غنمان نه اچل و دغه وخت نه بس داخې د وجه نه بس مارکیټ ریټ کې فرق دی. فرق کې د بار مارکیټ او د ګورنمنت د کوټي او د پرایویټ مارکیټ ګیپ کمی کنه، بیا ضرورت نی بس بیا مارکیٹ کے غنما اویلیبل ہے زمرہ خو اس فی الحال حاضر تقریبا 7000 میٹر ٹن زمنگا صبح ہی سوکھی خو فی الحال مارکیٹ کی چونکہ گیپ زیاد تھے پرائیویٹ مارکیٹ کے غنم نش تنو لا فی الحال دام نہ کور کئی 50-60% کے کم دے اس فی الحال گورنمنٹ ہی سوکھی گی 40-50% کے کم دے دام پرائیویٹ مارکیٹ نہ کور کو کر
د یادونه وردا چې وزیر اعظم عمران خان په خپل وډمبه رسمي وینا کې هم د غذایی موادو د کمی خبره کړې و خو تر اوسه پورې د دغستون زې د حواری لپاره کوم منظمه پالیسی یا پروژه مخېتا نه راغله.
زنغما یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.